یانه وخته دی د تاریخ نیویان سیامودین پسرلینن ازادي رادیو تو ویل چې لدی دوه برابر د پاکستان خصوصي سکتور ته هم ځان رسیدلې دی پاینه هر کې د افغانستان د سوداګری او صنایع وزارت وین مسافر کو قندیل ازادي رادیو سره په خبر کې ویل چې دوی هڅه کوي چې د حواله لارې چابهار او عباس بندر او همدارس له نورو بدیل لارو څخه په استفاده له بیلابیلو هیوادونو سره سوداګری ولري د پداسل کې د چې پاکستان د سیشمی پورس د تورخم او سپین بول د کلاري د مسافر او سوداګرو پر مخ پرانیستي د غرض د پکتیا د سوداګری او صنایع ریاست مسولین وای د دغه ولایت د پټان د سوداګری زلارې د بندیدو له امله د افغان سوداګرو سباندې 1500 موټرونه بند پاتې دي د دغه ریاست مشر نصیر عالمیر د چرشنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې بیا د لارې د بندیدو له امله د پکتیا سوداګرو ته په ورځ کې سباندې 2 میلیونه افغاني زیان اوړي نوموړی وای چې له دې امله په پکتیا کې د تازه میوې او سبزیو بیه سو برابر لوړ شوې هم ده د پکتیا د پټان سوداګری زلار د افغانستان او پاکستان ترمنځ د وروستۍ کړکیچونو له امله د افغان سوداګرو پر مخ تړل شوې ده د خبرونو پای
او مخله چې دوه اونیزو پروګرامونو ته وار ورسیږي د افغانستان او ایرلند کرکټ د ټیمونو د مسابقې له وروستۍ نتیجې مو خبرو افغانستان بیټنګ کړی دی 220 منډې کړې دي او د ایرلند ټیم ته 221 منډو هدف ټاکلی دی تر اوسه ایرلند 121 منډې کړې او څلور لوبغاړي سوځېدلي دي
اساسی او بشری حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایبل خبرونه ته زه سید کمال شریف هر کله کوم تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه او واضح اوریدلی سي قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د شوونې او روزنې یا تعلیم د حق په اړه بحث کوو د پروګرام یلمو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون ویان محمد بلال صدیقی دی صدیقی صاحب اشاره غلاست
سلام علیکم
صدیقی صاحب کلمړی اوریدونکو ته د شوونی او روزنی یا تعلیم د حق په اړه معلومات ورکړي چې دا څه ډول یو حق دی
مننه سلامات سي د هر سنمخ تاسو ته او ټول درنو او معزز او اوریدونکو د خپل نیکی هلی او سلامونه وړاندې کوم او د تعلیم حق یا د شوونی او روزنی حق یو د انسانانو یو اساسی او بشری حق ته چې د یو انسان راتلونکي شخصیت په ټولنه کې تضمینوي مثلا چې اوس امدا اوس چې ته د یو ژورنالیست په صفت دلته ما سره خبرې کوي یا امداس یو څوک چې ډاکټر په صفت ټولنه کې خپل خدمات وړاندې کوي یو څوک د انجینر په صفت دلته په ټولنه کې مثلا هغه ساختماني کارونه ترسره کوي یعنی دا ټول د دې حق د برکت څخه دی د دې لپاره چې هغه وخت هغه ډاکټر یعنی خپل هغه اساسي او بشري حق د لاسرسي درلودل چې نن هغه ډاکټر ده او خلکو ته روغتیايي خدمات وړاندې کوي یا اوس چې امدا اوس ته ژورنالیست حق واښ تاسو خپل دی اساسي او بشري حق د تاسو لاساسي پیدا کړی د دې لپاره چې د ژورنالیست په صفت خپل دنده وظیفي او خپل مسولیت او خپل رسالت د ټولنې په مقابل تر سره کړي نو هدف دا ده چې دا حق د انسانانو د ماشومانو د خزو د هر سړی چې د دې زمونږ او تاسو د بشري ټولنې غړیتوب لري د دوی راتلونکي شخصیت په ټولنه کې تضمینوي او همدارنګه د دوی هم بشري حق ده هم اسلامی حق ده هم دینی حق ده هم دنیوی حق ده د دې لپاره چې په اکثرا زمونږ په ملي قوانینو کې هم په نړیوال قوانینو کې هم زمونږ په شریعت کې په دې حق باندې ځختلی ټینګار شوی ده د شونه حق درې خاص مشخصی لري یو مشخصه ده چې دا حق د لاسرسي وړ وي مثلا که ماشوم چې په کلیو باندو کې ژوند کوي دوی باید دې حق لاسرسي ولري تر څو د یو قوله سي خپل راتلونکي شخصیت په ټولنه کې تضمین کړي او دوم دا ده چې عمل نشټونه لري زمونږ مثلا مثلا شونځي شتون ولري، هغه مثلا شونیز مرکزونه شتون ولري چې زمونږ ماشومان یا زمونږ ولس وکولای شي چې هغه مراکز سره لاسرسی پیدا کړي او د دې حق نه بهرمن وسی. او درې مشخصه د شونه حق ده چې د خلکو د کلتور سره، د دودونو سره، د هغه عناناتو سره مطابقت ولري. د دې لپاره خلک تشویق سي، د دې لپاره چې دوی داسې فکر وکړي چې دا زمونږ د عناناتو سره، زمونږ د کلتور سره، زمونږ د هغه دینی ارزښتونو سره مطابقت لري. بلان دوی بیا دې ته علاقمندي پیدا کوي ترڅو خپل ماشومان په ښوونځي کې شامل کړي او دوی خپل مراجعه وکړي او د دې حق نه بهرمن شي.
ډېر مننه صدیقي صاحب. لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه چې د تعلیم حق د هر وګړي یو اساسي حق دی، آیا په افغان ټولنه کې د تعلیم حق لکه څنګه چې په قانون کې ویل شوی دی یا څنګه چې لازمه ده خلکو ته رسیدلی دی؟
متاسفانه چې اوس مونږ وینو عملاً په خپل ټولنه کې هغه معلومات چې مونږ لرو او زمونږ عملاً هغه همکاران چې په ولسوالیو کې دوی عملاً څارنه کوي، نظارت کوي، متاسفانه اوس هم اکثرا ماشومان، او مونږ ویلی شو چې اضافه د 100 میلیون ماشومان اوس هم خپل دې حق ته لاسرسی نه لري، او اکثرا زمونږ خلک دې حق ته لاسرسی نه لري. دومره ښوونیز مرکزونه نشته چې زمونږ اتباع وکولای سي چې دې حق ته لاسرسی پیدا کړي. او بل دا ده چې زموږ په اساسي قانون کې او همدارنګه د معارف په قانون کې په صراحت کې راغلي دي چې تر ابتدایه او متوسطه دوره کې د تعلیم او تربیه یا د ښوونې حق جبري ده. بلنده د دولت دنده او مکلفیت ده چې ټولو ته دا زمينه برابر کړي تر څو د ماشومان په جبري توګه زموږ د تعلیمي مراکزو ته شامل سي او دوی د دې حق نه بهرمن.
ډېر مننه صدیقي صاحب. لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې د تعلیم حق لکه څنګه چې لازمه ده هغه سي زده کوونکو ته نه دی رسیدلی، په دې برخه کې ستونزې سي
ماشومان او زمونږ ولس نشي کولای چې خپل دي اساسي حق لاسرسی پیدا کړي. یو عمده او اساسي لامل دا ده چې د امنیت نشته زمونږ او تاسو په ټولنه کې. په اکثره نو لسوالیو کې په کلیو باندې کې امنیت نشته. اولته متاسفانه مکتبونه وران شوې ده او مکتبونه سوځول شوې ده، او د مکتبونو څخه د موزي په صفت استفاده کیږي، د مرشل صفات استفاده کیږي. دا خپل یو ناورین د زمونږ ټولنې لپاره او زمونږ آینده نسل چې هغه ماشومان دي دوی لپاره یو ناورین دي. دوی لپاره چې مونږ همیشه اندېښمن جوړې بشي خو خپلواک کمیسیون په دې اړه دي لپاره چې مکاتب به سوران نشي، پنهخه و نشي، د مکاتب څخه د نظامی بیس په صفات سوق استفاده ونی کی. او په زمکه متاسفانه مخالفین مصالح په دې حق توجه نه کوي، او کله کله زمونږ نظامیان هم توجه نه کوي په دې حق. دا عمده ستونزه ده چې امنیت نشته. کله چې امنیت نه وي زمونږ ماشومان نشي کولای تعلیم تربیه تلاسه چې پیدا کې مونږ همدا هووس که مونږ دا وضعیت وسیلو ان اکثرا نو لسوالای چې دا هم دا ماشومان نشي کوي چې هلته مکتب لاسه چې ولري. او پوزم که دا نامنی بیا مستقیم اغیزه کې په انجونو باندې انجونو بیا نشي کوي چې مکاتب ته ولارسي. په نام سیمو کې کېدای شي چې دا هلکان په یو تعداد باندې مکتبونو ته ولارسي، اما جنکیان قطعی نشي کوي چې مکتب ته ولارسي او د دې حق نه بهرمن وي. او بل مونږ ویلی شو چې اکثرا شونځي یا مکتبونه تعمیر نه لري زمونږ تاسو په ولایتو کې او په لسوالیو کې، یعنی فقط په نوم یو مکتب ده یا خیمه کې دوی درس وایي کې د دې لپاره چې حالت نه امنیت تضمین نه استا، صحت تضمین نه استا، ژوند له تضمین نه نو بنان ضرور نه شته حالت ولر. او بل اقتصادي ستونزې دي چې زخت لري کورنۍ ده چې مثلا د اقتصادي ستونزو له کبله دوی خپل ماشومان نه پریږدي چې مکتب ته ولر. دې لپاره چې ځینې کورنۍ ستا چې دا توانایي نه لري چې خپل ماشوم لپاره د مکتب هغه کالي ورته وایخلي یا حداقل هغه قلم کتابچه ورته برابر کړي یا کتابونه ورته یو وخت. دا خپل یو ستونزې د اقتصادي ستونزې یا د فقر ستونزې دا عمده او عمل ده. د دې لپاره چې ماشومان خپل د اساسي حق ته لاسرسی پیدا ونکړي. او بل ځینې کلتوري او سنتي دودونه دي چې دا اجازه نه ورکړي چې زمونږ ولس یا زمونږ ماشومان د دې حق نه مستفید شي. مثلا په ځینې ځایونو کې داسې باور شته چې جنکیان د دې حق نه لري چې مکتب ته ولاړ شي. که دوی بیا اجازه ورکړي تر شپږم صنف پورې یا تر نهایت تر نهم صنف پورې، وروسته له هم صنف پورې دوی وایي چې قطعا اجازه نشته. د دې لپاره چې دا کیدای شي زمونږ د کلتور سره، زمونږ د دود سره، زمونږ د هغه سره مغایرت لري او مونږ اجازه نه ورکو. اکثرا دا باعث دي کې چې یو نیمایي زمونږ وګړي د خپل اساسي حق نه محروم شي. که موږ خلکو ته دا پوهاوی ورکو د دې لپاره چې مکتب د دې زائد چې دوی خپل دینی مسولیتونه، دینی رسالتونه، دوی خپل مثلا هغه دنیایی مسولیتونه دوی پیژني او دوی کوي چې خپل راتلونکي شخصیت په ټولنه کې تضمین کړي. او دا متاسفانه چې خپل کیدای شي عام پوهاوی ټیټه کچه ساته زمونږ او تاسو په ټولنه کې دا باعث دي وشي چې زمونږ خلک ښوونځیو ته یا مکاتب ته لاسرسی پیدا ونه کړي. او بله عمده ستونزه زمونږ شو چې د ټیټ کیفیت شتون زمونږ او تاسو په مکاتبو کې د دې لپاره هلته لابراتوارونه نشته، هلته مواد عمومي د درسي نشته. یعنې په ځینو ولایت کې مثلا که مونږ هلمند ته مثال ورکوو، فراه ته مثال ورکوو، که مونږ نور مثلا ولایت ته مثال ورکوو، هلته مواد درسي نه رسیږي، خلک کتاب نه لري چې حد اقل خپل هغه درسونه ته ادامه ورکړي.
ډېره مننه قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خپرونه ادامه لري.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وق در شری
پوهنه
زوی مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا پکړم په لاپسای وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو مونږ د حکومت خایش لرو چې مونږ د وبو باندې بس لرو
دیکره چې محکمې له خواسي.
ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم اشاره لاست، تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوښتس. صدیق صاحب، د ورستي پښتني په توګه له اړوند ارګانونو څخه مغوښتنه په دې برخه کې ستاسو ترڅو د خپل مسؤلیت په ښه ډول ترسره کړي او هغه حق چې د تعلیم په اساسي قانون کې ورکول شوی دی هغه ته لاسرسي ولري.
زموږ ژوند غوښتنه دا ده چې د خلکو امنیت تضمین شي په افغانستان. دا خپل کېدای شي چې یو عمده او اساسي لامل وي د دې لپاره چې خلک خپل تعلیم او تربیه یا خپل خوونه حق ته لاسرسي پیدا کړي. افغانستان کله چې امنیت وي، مکاتب ست، کله چې مکاتب وي، خلک تشویق کیږي چې ترسو خپل ماشومان مکتب ته شامل کړي. دا زمونږ اولین پیشنهاد د ولندیز د اپوزم کې دا کیدای شي یو حل لارې په افغانستان. دوم دا چې زمونږ د معارف وزارت دوی د معارف جبري کولو ته زخت ډیر جدي اقدام وکړي چې دوی په کلیو باندو کې او په هغه ولسوالیو کې چې ماشومان مثلا د هغه نه پاتې دي، د تعلیم او تربیه نه پاتې دي، یا د دې پروګرام نه پاتې چې په دوی باندې دا جبري دا مسائل تحمل کړي، قانون پر اساس باندې په دې حق له جدي حل ځلی وکړي، او د فقر سره جدي مبارزه ده، او د کورنیو هغه اقتصادي مشکلات رفع کول ده. چې دې لپاره هم دولت په دې حق له مسولیت لري، او هم کورنۍ مسولیت لري چې موږ سره کم کوي سو چې او کورنۍ تشویق کو چې هغه دې د خپل ماشوم د قلم او کتابچی یا د مکتب د کالی اخستلو توانایی نه لري چې موږ دوی لپاره یو خپ پلان جوړ کړو ترڅو دوی تشویق سی خپل ماشومان ولي کی او د اقتصادي مشکلات دوی لپاره موږ رافقو. دودونو سره موږ سره کم کوي چې مبارزه وکړو، خلکو ته موږ سره کم کوي چې په هواي ورکو، د خلکو د ذهنیتونو لږ زره روشان کو چې خلک په دې باندې پوسی چې زموږ جنکیان تر نه هم سم پوه شي دوی حق لري چې مکتب ته ولاړ شي، دوی حق لري چې ټول لسم سن پوري هم دوی حق لري چې مکتب ته ولاړ شي، دوی کوي چې په انتون ته هم ځان شامل کی، الکل د پاندون نام فارغ شي. د دې دودونو سره باز جدي مبارزه وشي. دا فکر کوم چې د مدني ټولنې مسولیت د علماء مسولیت ده، او زمونږ د ټول مشرانو مسولیت ده، او د دولت مسولین او موظفین هم مسولیت چې په دې حق له جدي اقدامات وکړي. او په سم کې زه فکر کوم چې د معارف په حق له خصوصا د کیفیت په برخه کې کار وشي په افغانستان کې، د دې لپاره خلک علاقمند سي. کله چې دوی مثلا ماشومان سي تر نه هم یا شپږم صنف پورې درس وای، حداقل دوی نشي کولی خپل نوم ولیکي یا خپل پلار نوم ولیکي، او خلک داسې مایوسه کیږي. د دې لپاره چې دا ګټه نه کوي، خدای چې زما ماشوم مثلا ولار سي مستری خانی ته ابل زایت ولار سي یو نور کار زده کی چې هغه د دوی راتلونکو ژوند تضمین سي. یعنی په دې برخه چې کار وشي، زه فکر کوم چې کیدای شي د اقل ماشومان او زمونږ ولس او کول شي دي خپل اساسي حق نه بهره مند شي.
ډیر مننه صدیقی صاحب، کور دی ودان.
او سلام علیکم استاد خمنن.
قدرمنو اوریدونکو، دا وزمر د دې اونې د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بل خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږو. پاک الله مو مل سره.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
مخکخه خزی
پکتیا په دودیز لحاظ هغه ولایت دی چې نجونو ته پکې د زده کړو زمینه ډېره کمه مساعدی کی او اکثره وخت نجونې نسی کولای سي خپلو هغو اهدافو ته په معین وخت کې ځان ورسوي کوم چې دوی هیلې او ارزوګانې لري. خو یو شمېر داسې نجونې او مېرمنې هم شته چې هغوی په خپل وخت څه د وخت نه مخکې هم خپلو اهدافو ته ځان رسولی. په دې مېرمنو کې یو هم رحیمه نیازی ده چې دی په خپل ژوند ځینې ستونزې او ننګونې چیلنجونه له خپل مخې ایسته کړي او تر هغه اهدافو یې ځان رسولی چې د دې هیله وه. نو د دې نه به یې په پیل کې واورو لا هم تاسې د دې له پېژندګلوۍ سره اشنا سئ.
ډېره زیاته مننه کوم تپان صاحب د هر څه نه مخکې تاسو ته او د ازادي راډیو هغو اوریدونکو ته چې فعلاً همدغه برنامه تکیبوي نبوي تخپای سلام علیکم رحمت الله وبرکاتو څخه ده تقدیم کوم. که څه هم تاسې زما معرفت وکړلو خو په لنډ ډول به زه خپل معرفت درته وکړم. نوم یې ریمان یازی ده، د پکتیا ولایت څخه د ځوانانو پارلمان استازی یم او فعلاً د پکتیا پوهنتون د ادبیات پوهنځي د اخري کال محصل یم.
ډېره مننه رحیمي سیرته وای. پکتیا خو یو هغه دودیز ولایت د سینجونو ته پکې ډیر کم چانس دا پیدا کیږي سیس دکړي وکي او بیا لوړ از دکړي کوي لاغه ورسته د تاسې غوندې د ځوانانو پارلمان یا همدا ډول رسمي پارلمان ته سرازي ډیره سخت دی. تاسو څنګه وتوانی د ایسې د خپل مخې نه خندونه ایسته کوي او زدکړي وکي او همدا سیس دکړو ته دوام ورکړي؟
که دومره درته وایم چې د الکان او د انجونو سره اول هدف کې کورنۍ باید ودرېږي. ما سره په خپل کورنۍ کې کورونه مې دي، کامور مې ده، کانوره فامیل هم ده. زه دې ته تشویق کړی یم، یعنی خپل کورنۍ اول ماته اجازه راکړې ده. که څه موږ تاسو وګورو په پکتیا کې د نجونو په مورد الکان ته ډېر ارزښت ورکول کیږي، کاغه د تعلیم په مورد، کار دی ورزش په مورد، کار دی صحت په مورد، یعنی په ټولو مواردو کې که موږ تاسو څېړنه وکړو د الکانو په نسبت جون ته په ډېر نظر لیدل کیږي. خو زه د خدای پاک نه ډېره راضی یم چې ماته خدای پاک داسې کورنۍ راکړې ده چې کورنۍ موږ داسې تشویق کړی یو چې په الک او انجونو کې موږ کوم تفاوت نه دراغلی. نو اولینه د ایما د زده کړو لامل یا پر مخ بیول چې وو هغه د ما کورنۍ لامل و.
تاسو خو زده کړې وکړې، د زده کړو تر څنګ مو کوم اهداف درلودل؟ چې زده کړې وکړې یعنی څه شی سي، کوم لور یې ټاکلی، کوم مسیر یې ټاکلی؟
زه چې څومره په پکتیا کې ګورم، هغه خصوصا بیا خزینه طبقه ته ګورم، ډېره په ټیټه سطحه روانې دي. اول خو دوی ته په کورنۍ کې د تعلیم اجازه نسته، که چېرته د تعلیم اجازه ورکړلې سي دوی په کلیو بانډو کې ښوونځي نه لري. که چېرته ښوونځي په کلیو بانډو کې یعنی په هغو امکاناتو چې څه رقم ته برابر سي برابر نه دي، خو دوی بیا په یو رقم ته ګامې اوچت کړی ده چې خپل تعلیم ته دوام ورکړي. بیا د موږ تاسې په ټولنه کې امنیتي ستونزې ډېرې زیاتې دي. نو ما خپل چې څومره زده کړې مې وکړلې، بیا راغلم د ځوانانو پارلمان ته او په آینده کې مې دغه هدف ته چې باید زه یا ولایتي شورا ته یا ولسي جرګې ته ودرېږم، هغه خنډونه چې نجونې خصوصا هغه نجونې چې هغه بې تعلیمه پاتې دي، هغو په مورد باید زه ګام پورته کړم تر څو هغو ته زه یو خدمت یا لاسته راوړنه ولرم.
یعنی تاسو راتلونکی خپل ځان لپاره سیاسي راتلونکی خوښ کړی؟
بله، یو ما سیاسي راتلونکی خوښ کړی ده، هغه هم د الکانو لپاره، هم د نجونو لپاره، چې په پکتیا کې دوی ته زه یو داسې برنامې، یو داسې عامه پوهاوی ورکړم لکه څرنګه کوم ته چې زه پر مخ روانه یم، همدغسې موږ نور نجونې زده کړې وکړي او پر مخ لاړې شي.
اوس نجونې کومې ستونزې لري په پکتیا کې مشخصا؟ تاسو ویلی سي نجونې د کوم ستونزو سره مخ دي یا چی نه ځوري؟
که زه اول خپله دوره درته وښایم، ما د ښوونځي دوره، زه به چې کله د کور نه وتلم په اول وخت کې، خو یعنې موږ تاسو ډېر څه نه زیات اقتصادي مشکلات ډېر لرو، زه اکثره وخت په پښو به یعنې پیاده به لیسې ته تللم. نو اکثره وخت یا د چا لخوا تهدید کول و، یا ځورول و، یا یو چیلنج چا ته ورکول و، د رقم ته خبرو سره زه مخامخ کېدم. نو اکثره نجونې دغه سره مخامخ کېږي. او دویمه ستونزه د دوی دغه ده چې کورنۍ مشکلات ډېر لري. په 15 کلنۍ کې عام په زرګونو جنکیانې ما لیدلې دي چې په 14 کلنۍ کې دوی واده کړي دي، یعنی کورنۍ تاوتریخوالي سره دوی مخامخ دي. اصلي ستونزه یې موږ تاسو چې ده په کورنۍ کې ده، نام نورس کې ده، او خصوصا که بیا دوی وغواړي چې تعلیم وکړي، یا پوهنتون ووایي، یا وظیفه واخلي، په یغو شرایطو کې لکه څه رقم ته چې دوی ته جایزه ده، هغه رقم ته شرایط دوی ته نه دي آمده سوي چې دوی په هغه رقم ته یا وظیفه وکړي یا تعلیم ته ادامه ورکړي.
شرایط ولې نسته؟ ستونزه په چا کې ده؟
سره وخت د خبره چې ده په دولتي چارواکو نه اړو، یعنی دولتي چارواکو موږ ته خدمت نه ده کړی. نو ځکه درته وایم، زه چې کله چا سره په برنامه کې کینم، زه به هی تعجب پاتې کیږم چې په پکتیا ولایت کې زه د کوم ځای نه ستونزه راونیسم، په کوم ځای ختم کړم. آیا د وکیل نه راونیسم؟ آیا د کوم بل وړ پوړي چارواکي نه راونیسم؟ د دولت نه راونیسم؟ موږ تاسو کا فکر وکړو په پکتیا کې څه نه څه په ټولو اداراتو کې ستونزې موجودې دي. خو ډېرې چینجونه کړېږي، هغه د ناامنې ورځې ستونزه ده چې ناامني زیاته ده.
څنګه حل لاره پیدا کولی شو؟ مخنیوی څنګه کېدای شي؟
که څه ما تاسو ته مخکې وویل چې ستونزې ډېرې زیاتې دي، په هغه وخت کې دغه ستونزې له منځه تللی شي. هر کله چې د منطقي خلق، یعنی د منطقي خلق کشیر ته د دولت سره یو لاس شي، نو په هغه وخت کې موږ تاسو ستونزې له منځه وړلی شو. ځکه وړلی شو، زما ورور یا ما ترزو یا ما ماما یا ما د پامیل بل غړی راځي طالبانو ته ورځي، هغه طالبان یا نور هغه خلک چې د جنکیانو د تعلیم یا د هغو د درسونو مخه نیسي، هغه سې څوک زه څوک په کور کې راولم، چای ورکوم، ډوډۍ ورکوم، نو آیا دا دولت راوستی ده که ما راوستی ده؟ که چیرته د سیمې خلک د دولت سره ودرېږي، یو موټی سي ورسره، نو انشاءالله یو څه نا څه ستونزې حل کېدلی سي. بیا
خلک هم خپلې لوڼه په پکتیا کې درس ته نه پرېږدي، تر شپږمه راورسېږي، بیا هغه نه پورته سینفو ته نه پرېږدي، بیا که تر دولسمه پرېږدي، بیا د هغه نه پورته لوړو زده کړو ته نه پرېږدي. د دې ستونزې د هوارې لپاره به څه وکوئ؟ سي
د ازادۍ راډیو له لارې که ما دغه مرکه څوک واوري، ما اکثره وخت لکه څمکنۍ ولسوالي ده، ډنډې پټان ولسوالي ده، احمد ابا ولسوالي ده، او همدغسې په مرکز کې نسواني شاري ده، شکمبر ده، د کومې لیسې دي، زه اکثره وخت د خلکو د خصوصا د نجونو د میندو د پلرونو سره زه ناسته یم. ما ورته ویلي دي چې یعنی ما تر فانتونه پورې زده کړه مې کړې ده، یعنی آن پارلمان ته مې ځان ته لاره هواره کړې ده. ما نه څه شی سوي دي، یعنی دوی ته ما یو داسې عامه پوهاوی ورکړې ده. تاسې باور وکړئ، په پټان ولسوالۍ کې ما خپله تقریبا دوه کاله زه د استاد په توګه پاتې سوی یم. موږ به چې کله ژمني کورسونه ورکول، د ژمني کورسونو تر څنګ موږ د هرې جلکې کور ته موږ ورتللو، د ورور سره، د پلار سره، د مور سره به موږ کېناستلو. زه چې کله اول هغې لیسې ته ورغلم، 1500 شاګردانې درلودلې. موږ چې کله اتم میاشتې په دې لیسې کې تېرولې، موږ هلې ځلې وې چې د هغې لیسې د شاګردانو شمېر تقریبا یو نیم زر جنکیانو ته ورسېدلو. که چېرته د نجونو مورونو ته یا پلارانو ته عامه پوهاوی ورکړل سي، د نجونو د تعلیم ګټې موږ دوی ته په ګوته کړو، حتما هغه دې ته متوجه کېږي، دې ته راضي کېږي چې خپل نجونو ته د تعلیم کولو اجازه ورکړي. فعلاً تقریبا دایمه یولسمه میاشت ده چې په احمد ابا ولسوالۍ کې د استاد په توګه زه کار کوم. تاسې باور وکړئ، موږ اکثره وخت د احمد ابا د مسپینګیرو سره، د ځوانانو سره موږ بېلابېلې غونډې مو ورسره کړې دي. دا نن چې زه تللی وم، ما په اداره کې همدغه مجلس درلودلو چې باید د استادانو سره مې یو ګردی میز مې ورسره جوړ کړی و چې د کورسونو تر څنګ باید موږ تاسې لاړې سو. د دغې لیسې د شاګردانو تعداد یو څه ناڅه کم ده، باید د نجونو ورونو سره، د فلرونو سره، د فامیل نورو غړو سره باید موږ وغږیږو. هغه باید موږ دې ته قانع کړو، باید یو باور ورکړو چې دوی هغه نجونې چې یې شپږمه پورې درس ویلی کېنولې دي، یا اتمه پورې درس ویلی کېنولې دي، یا بېخي زده کړو ته اجازه نه ده ورکړې، باید دوی ته موږ یو داسې عامه پوهاوی ورکړو چې دوی په دې باندې باوري شي، تر څو خپل نجونه سیته یا درسونه تراولی.
په دې کار کې به څومره بریالی سي؟ یا تاسو خپل بریالیتوب وینئ؟
زه چې کله اول احمد ابا لیسې ته لاړلم، تقریبا یو څلور نیم سوه شاګردانو تعدادی و. موږ نو په دې وخت کې شپږ نفره زنانه استادانې ورغلو، که څه هغه نه مخکې استادان نارینه و. نو کله چې موږ شپږ نفره زنانه استادانې د دې منطقي خلکو ولیدلو، یعنی په یو کال کې د شاګردانو شمېر دیارلس څوارلس سوه نفرو ته ورسېدلو. نو په اکثره شرایطو کې که چېرته لیسو ته، پوهنتونونو ته، همداسې په نورو اداراتو کې که چېرته د نجونو لپاره ښځینه استادان یا ښځینه کارکوونکي وګمارلی سي، نو انشاءالله زه په دې باور لرم چې په کورنۍ کې به هېڅ ستونزه جنکیان ته نه موجودېږي.
تاسو د ځوانانو د پارلمان غړی یاستئ، تاسو خلک ولیدل، سیمه مو ولیده، حکومت هم ولیده، که دلته نجونې زده کړې وکړي دوی کار کولی سي یا کار ته زړه ښه کوي؟
اکثره د سنجون ستدي ز کول ځان درته وخیم ایما په خله باندې چې ما څومره درسونه ورکړی دي یا په درل معلمینو کې یا تر 12 پورې ما جنکیان ته درس ورکړی ده انده س جنکیان را سرهسته چې هغه د فانتونه فارغ دي انجینری په هنزینه ژورنالیزم نه ام دغه سنور رښتونه فارغ سوي دي یو استاد ده د دولت لخوا مکرری کې پیولای سي کې یغه ته نو جوړیر مش ورکول کیږي 8000 ورکول کیږي نو ماته 8000 راکړل سي زه د مرکز نه د ګردیز نه موټر نیسم احمد آبادا مخپل موټر نیولې د 2000 نو ته فکر وکړه چې 2000 زه موټر ځانته ونیسم او د دولت نه ماته 8000 معاش راکول کیږي نو آیا دې کې ما ګټه زیاته سوه که تاوان مې زیات سو که چېرته خزینه کارکوونکو ته که هغه په هر اداره کې وي که چېرته معاشونه داسې معاشونه ورکړل سي چې هغه جنګ معاشونه وي او لوړ پوړي چارواکي دوی ته معاشونو ته لږ توجه وکړي نو د دوی ستونزې هم حل کیدلی سي او کورنۍ اجازه ورکولی سي او د دوی هغه معاشونه چې یعنی دوی ته ورکول کیږي هغه د دوی ډیر کم دي ځکه هغه دوی خاص کرایه کیږي باید سم شونې وګمارل سي چې مې قرانې ستونزې حل سي او هم د دوی د خولې نه شاګردان ته ادارو ته خدمت وکړل سي
ک نور انجونې غواړي سي ستاسي ترځه ځان را ورسي چې باید وکي کوم موانع باید خپل مخې نه است
مونږ په کلی کې مونږ درې نه پر د تعلیم لپاره لسی تتللو نو هر کله چې د کلی مشرانو یا د یغو جنکیانو ورونو پلارانو مونږ ولیدلو چې مونږ په اسلامي حجاب کې تللو دیموکراسي په دې معنا نه د ځینې خلک د دیموکراسي نه ډیره ناوړه استفاده کوي نو که چیرته مونږ اول اسلامي حجاب مراد کو مونږ ته ستونزه نشي جوړېدلی او بیا خامخا ستونزې ستا ځکه ځان درته وښایم چې ماته څومره اختارونه دي د امنیت په لحاظ د خلکو په لحاظ نه خو په دې سي به نه ګرځو ځکه مونږ باید د ستونزو سره مبارزه وکړو که چیرته امن لږ په دې وخت کې برابر سي او کورنۍ مونږ سره ودرېږي او په کلیو بانډو کې یعنی په نږدې ولسوالیو کې ښوونځي جوړ سي نو دغه به د نجونو لپاره د هغو مشکلاتو چې دوی لري دغه به د دوی ښه د حلاره وي
پیغام
طفان صاحب دغه ده که چېرته اول لوړ پوړي چارواکي د خصوصا د نجونو لپاره که څه مونږ تاسې فکر وکړو دا ما لپاره جایز هم نه ده چې زه خاص د نجونو لپاره وغږېږم خو مالکان چې دي یو څه ناڅه خپل مشکلات حل کولی سي په ټیټه مرتبه کې چې روان دي هغه جنکیان دي که چېرته دولتي چارواکي چې نجونې کوم رقم ته تعلیم ته یا کوم رقم ته وظایفو ته دوی ضرورت لري که هغه رقم ته ورته معیار سي نو دغه به د دوی په ستونزو کې ډېره ښه لاسته راوړنه وي او د حل لاره به ورته پیدا سي د دولتي چارواکو نه مې دغه هیله ده او دوهمه خبره تپان صاحب دغه ده ځوانان په غونډه کې به موږ انتقاد کوي چې د ځوانانو پارلمان څه نه دي کړي زه چې دفتر ونه لرم زه کور ونه لرم زه چیرته لاړه سم ګورای دغه اوس د ما لپاره ډیره غټه ستونزه ده ته یعنی ما ته راغلل ته د لینکن مرکز کې ما سره کیناستلې یعنی دغه ځای کې مرکز ما سره کوي که چیرته ما د ځوانانو په پارلمان کې دفتر درلودلې نو ته باید ما دفتر ته راغلی وای نو خصوصا تپان صاحب مونږ تاسې خبره ټوله په لوړ پوړو چارواکو کې ده د والي صاحب سره مونږ دوه درې وارې ناست یو ام د ارسلا سره ام د بریالي سره او د ویان سره زه څو وارې په ټلیفوني تماس کې سوی یم یعنی د دفتر مسلې تر اوسه مونږ سره نه ده حل کړې نو آیا مونږ په دې شرایطو کې د چا کور ته ورسو دروازه ټک ټک د دوی مشکل راواخلو آیا د ځوانان مونږ ته کور ته راسي ما دروازه ټک ټک کی ما ته مشکل راوړي که ما ته ولی صاحب دفتر اول برابر کی که چیرته مونږ تاسې نجونې تعلیم وکړي اغا چې په هغه رقم ته چې ورته ضروري ده هغه زمینه نه وي ورته مسایده سوي نسي کېدلی نو ما د لوړ پوړو چارواکو نه د دولتي چارواکو نه ما یوازینۍ هیله مې همدغه ده چې نجونې تعلیم وکړي باید د کار کولو زمینه دولت ورته مسایده کړي او خصوصا توجه ورته وکړي
ډېره مننه
ځوندی اوسې مننه کوم